بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
د لوی او مهربان خدای په نامه. ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکوونکي او ویرونکي پیغمبران راولیږل، او له هغوی سره یې په حق آسماني کتابونه راواستول چې په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په مازیګرنۍ خبرونه کې درته زه عبدالماجد دورانه هرکلی وایم. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1447 هجری لمریز کال د لیندې د میاشتې 12مه، د 1443 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې 8مه، او د 2021 میلادي کال د دسمبر 3مه نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په دوام کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروړو. ورپسې د تهران، عشقآباد او باکو ترمنځ د درې اړخیزې هوکړې د اهمیت په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. له سیاسي تبصرې وروسته د ایران سیل نومي لړۍ یوه بله برخه درته وړاندې کیږي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم ستاسو په خپلو لیکونو پیغامونو باندې مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو وسه، له یوې لنډې شان د می ورسته بیا را ګرځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر څلور بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د تهران د جمعې د لمانځه خطیب ټینګار وکړ چې د ایران ولس د بندیزونو له ختمېدو پرته هیڅ ته غاړه نه کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول او د ایران خارجه وزیر د ویانا د مذاکراتو فضا مثبته بللې. تهران کې د افغانستان د سفارت کارکونکي لاله هاند دي. د طالبانو مشر د میرمنو د حقوقو په هکله فرمان جاری کړی. حامد کرزی په افغانستان کې د امریکې په پوځي تحرکاتو نیوکه وکړه، او صهیونیستي پوځیانو یو بل فلسطیني ځوان شهید کړی دی. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوښه. د تهران د جمعې د لمانځه خطیب ټینګار وکړ چې د ایران ولس به د ځان خلاف د ټولو بندیزونو له ختمېدو پرته هیڅ سیز ونه مني. آیت الله سید احمد خاتمی نن د تهران د جمعې د لمانځه په خطبو کې په دې خبرې سره چې د مذاکراتو لپاره یو تجربه کار پلاوی ویانا ته تللی دی، وویل ایرانی پلاوی د هغه باتور ولس استازی دی چې د خپل وینې تر ورستی څاسکی پورې په خپلو ارمانونو ولاړ دی، او د بندیزونو له اوچتېدو کم ستا به غاړه کې نږدي. هغه زیاته کړه چې د ایران لخوا یوه تجربه کاره ډله ویانا ته تللې ده، او دغه ډلې هم خپل دریزونه ښه په ډاګه بیان کړل، او هم یې په خوله او په عمل کې خپل امریکایي ضد دریزونه څرګند کړل. د تهران د جمعې د لمانځه خطیب همداشان د واکسن د برابرولو او خلکو ته په پراخه پیمانه د لګولو په لړ کې د ایران د حکومت قدرونه وکړه. آیت الله سید احمد خاتمی د لندې د لسم یعنی د شهید سید حسن مدرس د شهادت د کلیزې په یادونه سره د هغه د شخصیت په هکله وویل. ارواخات مدرس له هغو بزرګانو څخه دی چې د امام خمینی په نظر کې ډیر لوړ مقام درلود، او امام یې په کراتو قدرونه کړې ده. د برجام د ګډ کمیشن غونډه په ویانا کې پیل شوې ده. ویانا کې په سیاسي او د ماهرانو په سویه له څلورو ورځنیو مذاکراتو وروسته د ایران او څلور جمع یو ډله هیوادونو د خارجه وزیرانو سیاسي مرستیالان نن د خبرو اترو د دې پړاو جمع بندي او د حقو د دوام څرنګوالی جاجوي. د ایران خلاف د بندیزونو د ختمولو او ایټمي موافقې ته د ټولو لورو د ستنېدو لپاره د مذاکراتو اووم پړاو د تیرې ګل پاورس په ویانا کې پیل شوې ده. د دغه خبرو اترو په دوران کې د ایران اسلامي جمهوریت په اټمی اقدامات او د برجام په نامه اټمی موافقې د اغیزناک اجرا لپاره په هغه بندیزونو پورې اړوند چې باید لغوه شي دوه سندونه مقابل لورو ته وړاندې کړي دي. د اروپای اتحادیې د بهرنی سیاست مسول او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ټلیفون پر مټ په خپلو کې په خبرو کې په ویانا کې د بندیزونو د لغوه کېدو د مذاکراتو فضا مثبته وبلله. د ایرنا د خبر له مخې نن سهار د اروپای اتحادیې د بهرنی سیاست مسول او د ویانا د مذاکراتو غږملونکي جوزف بورل او د ایران له خارجه وزیر امیر عبداللهیان سره په ټلیفوني خبرو کې د خبرو اترو د بهیر په حق له سلام مشورې وکړې. جوزف بورل په ویانا کې هوکړې ته د رسیدو لپاره د جرمني، چین، روسیې، فرانسې او انګلستان په تیره بیا د ایران د اسلامي جمهوریت هلې ځلې مهمې وبللې. ویل د اروپای اتحادیې د بهرني اقدام د برخې عمومي منشي انریک مورا ته مې په کلک سپارښتنه کړې ده چې د ایران له جګپوړو مرکچي او ټولو پلاوو سره په رغنده او فعاله ارتباط کې موافقې ته د رسیدو کوشش وکړي. په دغو ټلیفوني خبرو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم د مذاکراتو بهیر ښه البته ورو وباله او ویویل ایرانی پلاوی په ښه نیت او ضروري اختیاراتو او په ترلاسه کېدونکو او مخ په وړاندې نوښتونو سره په فعاله توګه په مذاکراتو کې شتون لري. هغه ټینګار وکړ چې په هر مذاکره او اقدام کې د اټمی موافقې د خلاف ورزي کوونکو بندیزونو بشپړ ختمول زموږ د ګډون هدف دی. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوري. په تهران کې د افغانستان د سفارتخانه د کنسولي برخې کارکونکي ل خپلې لهاندې او د تیرو دریو میاشتو د معاشونو ل نه ترلاسه کېدو سر ټکوي. په تهران کې د افغانستان د سفارت د کنسولي او د پاسپورټونو د صادرولو د برخې کارکونکو اوا خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان له وروستیو سیاسي بدلونونو وروسته یې دنده نه ده معلومه او درې میاشتې وشوې چې معاشونه یې هم نه دي اخیستې. دغه کسان وایي چې د تیر حکومت په پړاو کې د زرګونو ګډونوالو ترمنځ د یوې آزادې او سالمې سیالۍ په نتیجه کې د افغانستان د تیر خارجه وزارت لخوا استخدام شوي وو او له 1996 کال راهیسې به یې قرارداد هر کال نوی کېده، خو په هیواد باندې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تهران کې د دغه هیواد په سفارتخانه کې د الکترونیک پاسپورټ د صادرېدو بهیر ودرېدلی دی. هغوی دې ټکي ته په اشارې سره چې د سفارت نور کارکوونکي خپل معاشونه ترلاسه کوي وایي هیله ده چې زموږ تنخواګانې هم راکړي. د طالبانو مشر د میرمنو د حقوقو په حکله یو فرمان جاري کړی. ملا هیبت الله اخونزاده نن په یو حکم کې د اسلامي اصولو مطابق د ښځو د حقوقو په خیال ساتل کېدو باندې ټینګار وکړ. په افغانستان کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په دغه فرمان کې ټولو حکومتي مسؤلانو، دینی عالمانو او قومي مشرانو ته حکم ورکړ چې د شرعي اصولو مطابق د ښځو د حقوقو د غوره تامین لپاره هلې ځلې وکړي. د طالبانو د مشر د حکم په یوه برخه کې راغلی دي چې په واده او نکاح کې د جنکو او کونډو ښځو رضایت ضروری دی او هیڅوک حق نه لري چې په زور یې نکاح ته مجبوري کړي. خو له ټولو تمو او هیلو سره سره د طالبانو د مشر په حکم کې د ښځو او نجونو د زده کړې د حق او همداشان د کار کولو د حق په هکله هیڅ نه دی ویل شوی. طالبانو په افغانستان له واکمنېدو سره سم له شاوخوا 4 میلیونه ښځینه څخه د زده کړو او کار حقونه اخیستي دي. دوی له دې کبله په پراخه کچه د افغانانو او نړیوالو تر نیوکو لاندې دي. په تخار ولایت کې د یو واده په دستورو باندې د طالب وسلوالو په حمله کې 3 تنه زخمی شوي دي. په تخار ولایت کې ځایي سرچینو ویلي چې د دغه ولایت په چاه آب ولسوالۍ کې د یو واده په مراسمو باندې د طالبانو د امنیتي عناصرو په بیګانی برید کې 3 تنه ماشومان او ښځې ژوبل شوي دي. د پیښې شاهدانو د طالبانو د حملې له عمل د واده په مراسمو کې د ساز او ګډا شتون بللی، خو ځینې نور بیا وایي چې په دغو مراسمو کې د طالبانو خلاف د مقاومت د جبهې او د افغانستان د تیر حکومت د ځینو کسانو شتون د یادې حملې وجه وه. په عین حال کې په تخار ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور مسؤول انصار الله انصار وایي په چاه آب ولسوالۍ کې یوه غلط فهمي رامنځته شوې. د پیښې څېړنه روانه ده او ځایي مسؤلینو ډاډ ورکړی چې تعقیب به یې کړي. د بلې خوا د افغانستان په دایکندي ولایت کې 2 طالب چارواکي د یو ملکي وګړي د وژلو په تور نیول شوي دي. په دایکندی کې د طالبانو والی امین الله او بید رسنیو ته وویل چې د خدیر ولسوال مولا عبدالله او د دغه ولسوالۍ امنیتی قومندان عزیز الله اجمل د درې دیرش کلن خاریز محمد علی د قتل په لړ کې د خدیر ولسوالۍ ته د یوې حقوقي دوسیې د تعقیبونې په وجه ورغلی و او له هلته بې درکه شوی و او بیا یې مړی وموندل شو. دغه کسان ونیوی شول. ویل کېږي چې محمد علی په شکنجه کې ساور کړی ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر په افغانستان کې د امریکې د پوځي تحرکاتو په تیره بیا دغه هیواد د ډرون الوتنو د بندېدو غوښتونکی شوی دی. حامد کرزی چې د خپلې ولسمشرۍ په وخت هم د شپې په وخت په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د بریدونو سخت مخالفت کاوه وویل که هغوی یعنی امریکایان خپلې الوتکې د افغانستان حدودو ته راننه باسي یا خپل ځواکونه زمون خاورې ته راولي نو دا کار به یې ستره تېروتنه وي. کرزی وویل موږ له امریکې سره دوستي غواړو خو د دوستۍ او زمونږ هیواد ته د جنګي الوتکو د راوستلو ترمنځ فرق دی. دا ویلو ده چې امریکا له افغانستان له وطن وروسته هم له داعش سره د مقابلې په پلمه د دغه هیواد په ځینو سیمو باندې هوایي حملې کوي. طالبان وایي چې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د داعش ډلې او په بلخ کې د انسان تښتونکو خلاف عملیات کړي دي. تاند خبری سایټ د طالبانو د اعلامیې له مخې لیکلي دي د بلخ امنیتي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې یوه ماشومه چې درې ورځې وړاندې تښتول شوې وه د انسان تښتونکو له منګلو وژغورله. ویل شوي چې نه تنه تښتونکي د دغو عملیاتو په ترڅ کې ژوندي ونیوی شول او یو یې وژل شوی دی. طالبانو په یوه بله خبر پاڼه کې هم ویلي چې ځواکونو یې بیګا د جلال آباد په کابل هډې سیمه کې د داعشانو پر پټنځي عملیات ترسره کړي دي. د خبر پاڼې له مخې د دغو عملیاتو په پایله کې دوه داعشان وژل شوي او یو بل ژوندی نیول شوی دی. د طالبانو مسؤلین وایي چې له یاد پټنځي په زیاته اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي خو داعش ډلې د طالبانو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. صهیونیستي پوځیانو یو بل فلسطیني ځوان شهید کړ. د صهیونیستي رژیم پوځیانو په نیواکي ټاټوبې کې یو فلسطیني ځوان په ډزو شهید کړی دی. فلسطین الیوم رپورټ ورکړی چې صهیونیستي پوځیانو نن د نیواکي فلسطین په ام الفهم ښار کې په یو ځوان باندې ډزې وکړې او هغه شهید کړ. د صهیونیستي رژیم رسنیو وویل چې دغه فلسطیني ځوان په خپل ګاډي د یو شمیر صهیونیستو پوځیانو د وهلو کوشش وکړ چې له امله دوه پوځیان زخمی شوي دي. دا ویلو ده چې صهیونیستي پوځیان او خارجي میشتي هر ورځ په مختلفو پلمو د فلسطین مظلوم خلک شهیدوي، زخمی کوي او یا یې زندانی کوي. د یمن پر پلازمینه سن آ کې 2200 یمنیانو ډله ایز واده وکړ. د یمن د ملي ژغورنې د حکومت په ملاتړ سره په یو کمساري پروګرام کې پرون په پلازمینه سن آ کې د 2200 یمنی جوړو د واده دستوري ترسره شوې. د ایران پریس د خبر له مخې په دغو دستورو کې د یمن د انصار الله غورځنګ عمومي منشي عبدالملک بدرالدین الحوسی په یوه لنډه وینا کې ګډونوالو ته د ودونو مبارکي ورکړه. د دغو دستورو د ګډونوالو مخې ته د یمن په جنگ کې د معذور شوو او زیانمن شوو ځوانانو صف لیدل کېده. اورسته خبر دا چې په 14 کسانو مشتمل د پاکستانی موټر سایکل سپرو سیاحتي او کلتوري کاروان له لاهور څخه د ایران مختلفو ښارونو ته خپل سفر پرون پیل کړ. د پاکستان د پنجاب صوبې په مرکز لاهور ښار کې چې د پاکستان کلتوري او علمي قطب ګڼل کېږي د ایران کلتوري مرکز پرون د کراس روټ په نامه کلب د دغو موټر سایکل سپرو کوربه وو او یا د سپورټي قافلې د ایران د کلتور خونې د مشر جعفر روناس په بدرګي او د دواړو ګاونډیانو دوستي او له کورونا وروسته د سیاحت پراختیا په شعار سره ایران ته خپل سفر پیل کړ. د ایران د کلتور خونې مشر ښاغلي روناس په دې موقع یو لړ څرګندونو کې د ایران او پاکستان د دواړو ولسونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د سیل او سیاحت د پراختیا اهمیت ته اشاره وکړه. ویل ایران د تاریخ، د ژوند، د دود، دستورو، د کلتوري، نسلي او ژبني ډولوالي له اړخه په دنیا کې یو ځانګړی مقام لري. د خبرونو پای. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
گرانو دوستانو، زمون سیاسی تبصرہ د تهران، عشق آباد او باکو ترمنځ درې اړخیزې هوکړې د اهمیت په حق لدنو پام ورته وکړې. د ترکمنستان، ایران او آذربایجان جمهوریت ترمنځ د سواب ګیس درې اړخیزه هوکړه په حقیقت کې په سیمه ایزو اړیکو کې د اقتصادي ګټو رامنځته کول دي چې پر رونق او غوړېدنې سربیره به د سیاسي اړیکو د دوام او مضبوطوالي لامل شي. په دې لړ کې د قفقاز او مرکزی آسیا شنان دي او ماهران باوري دي چې دا هوکړه به اقتصادي بېخبناوي پیاوړې کړي او په تیره بیا د سیمه ایزو اړیکو په چوکاټ کې هیوادونه یو بل ته نږدې کوي او د غوړېدنې او رونق سبب به وګرځي. هر کله چې په سیمه ایزو اړیکو کې اقتصادي ګټې پیدا شي، نو په سیاسي ملاحظاتو کې او د اړیکو په دوام او استحکام کې مهم رول لوبوي چې باید ووایو د دې هوکړې په برابرولو کې د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی اقدام ډیر ارزښتناک دی. په دې لړ کې په پریکنده توګه له ترکمنستانه د ایران د ګیس پایپ لاین په کارولو سره آذربایجان جمهوریت ته د ګیس انتقال او له یو بل سره د درې واړو هیوادونو د ګټو په نخلېدو باندې ټینګار شوی دی. دا په داسې حال کې دي چې له عشق آباده د ګیس زیاتره صادرات روسیې او چین ته کیږي او دغه دواړه هیوادونه د ترکمنستان اصلي بازار ګڼل کیږي. دا اقدام به چې د ترکمنستان په صادراتي مقصدونو او منزلونو کې د ډولوالي سبب شوی دی، له جیو پالیټیک نظره ارزښتناک وي. ترکمنستان همداشان له دې لارې له ایران سره خپلې اړیکې ښی کوي. په دې هوکړه کې متقابلن تهران هم د ترانزیت په ترلاسه کیدونکي حق سره کوي شي چې خپلو 15 شمالي ولایتونو ته د ګیس د انتقال لګښت برابر کړي او د ګیس د تامینولو په لړ کې رامنځته کیدونکي ستونزې ختمولې شي. دا هوکړه د ایران او ترکمنستان دواړو لپاره ښه ګټه لرلی شي. په دې منظومان کې د ترانس خزر درې اړخیزه هوکړه د ترکیې هغه لوړ الوته طرحه ده چې غواړي د سمندر له لارې ګیس له ترکمنستانه نیخ په نیغه آذربایجان جمهوریت ته منتقل کړي، چې دغه طرحه به ډیره پیچلې ټکنالوژي او ستر لګښت ولري او د هغې د ګټې په نسبت عقلاني کار نه دی او یوازې د ترکیې د جاه طلبۍ نښه ده. په همدې لړ کې د ایران د تیلو وزیر جواد عجوی د ترکمنستان، ایران او آذربایجان جمهوریت ترمنځ د سواب ګیس د درې اړخیزه تړون له لاسلیک کېدو وروسته وویل د دغه تړون له مخې ایران په کال کې له 1.5 تر 2 میلیارډ مکعبه پورې ګیس په سرخ سیمه کې له ترکمنستانه ترلاسه کوي او له استارا سیمه یې آذربایجان جمهوریت ته منتقلوي. د آذربایجان جمهوریت او ترکیې ترمنځ خو اړیکو ته په پام سره به آذربایجان هیڅکله داسې کار ونه کړي چې د ترکیې ګټې په خطر کې ولویږي. خو له بلې خوا څلور واړه هیوادونه د اقتصادي ملګرتیا سازمان یعنی ایکو غړي دي او د دې کار ټول اړخونه یې جاجولي دي او اوس د هیوادونو د مشرانو د لاسلیک کېدو مرحلې ته رسیدلي دي. په عین حال کې د آذربایجان له لارې د ګیس انتقال د ترکیې لپاره هم ګټور او د دغه هیواد د ګټو مطابق دی. له ایرانه ترکیې ته د ترکمنستان د ګیس انتقال به موجودو نامناسبو بېخبناو ته په پام سره لګښت لرونکی وي، ځکه چې دغه لیکه له تخنیکي لحاظه خرابه ده او بدلولو یا بیا رغونې ته اړتیا لري. د ایران د اسلامي جمهوریت له خاورې څخه آذربایجان جمهوریت ته له ترکمنستانه د ګیس د انتقال درې اړخیزه تړون د ترکمنستان په پلازمینه عشق آباد کې د ایکو د سرمشریزې په څنډه کې د ایران او آذربایجان جمهوریت د ولسمشرانو سید ابراهیم رئیسی او الهام علی اوف پښتون سره لاسلیک شو. تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. عزیزانو، د خبرونې په دوام کې د ایران سیل پروګرام اورئ. ورپسې هم هر کله راشه پروګرام سره د خبرونه هم پای ته رسیږي.
دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. تاسو دا خبرونه هر ورځ د ایران او افغانستان د مازیګر په لس کم پنځه او د پاکستان په شل پاسه پنځه بجې په لنډو څپو یو دیرش میټرو اوریدلی شي. په ایران کې اوسیدونکي پښتانه د ایران د ډیجیټلی ټلویژن په ریسیور سیټ اپ باکس سره هم په غږیزه برخه کې په همدې وخت دغه پروګرام اوریدای شي.
د ایران
قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومني. عزیزانو د ایران سیل له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیمهاب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم. دوستانو، د جنوبی خراسان ولایت ته د سفر په دوام کې د بیرجن لخکل خاره په کتن کې له موږ سره لووسی.
خوږو دوستانو، بیرجن د ایران د یو زړه او لرغونی ټاټوبي په توګه یو جذبونکی ښار دی چې زعفران، زرشک، وچې میوې او لاسي قالینې یې نړیوال شهرت لري. دغه ښار خپل اوږد تاریخ او زړوالي ته په پام سره ارزښتمنې جاذبې هم لري. د دغه ښار یو ښکلی او جذاب اثر د بیرجن قلا ده چې د بیرجن او جنوبي خراسان د ټوریزم په برخو کې شامله ده. د بیرجن قلا چې په تهده او پایین شهر هم پیژندل کیږي د بیرجن ستر او تاریخي ودانه بلل کیږي چې د بیرجن خار په ختیځي برخه او دروازې د بره غونډې باندې جوړه شوې ده. دغه تاریخي ودانه دوه پوړي زده او څلورو ګوټو کې څلور برجونه او یو مرکزی برج هم په جنوبی برخه کې لري. دغه کلا دوه دروازې لري چې یو پکې په شمالي او بل لویدیځي برخه کې موجوده ده. دغه کلا په 3000 مربع میټر پراخوالی سره په صفوی پړاو کې جوړه شوی او د بیرجن خار له لومړنۍ ودانۍ بلل کیږي. البته ځینې نور بیا د دغه کلې جوړول له دې مخکې پړاو پورې اړوند ګڼي. د بیرجن خلا له خښتو، خاورې او چینه جوړه شوی او له صفوی پړاو تر قاجاریه پورې یې د غلیمانو په وړاندې د دغه خار له خلکو ساتنه کوله. په تیره بیا د ترکمنانو او ازبکانو د حملو او تیری په وړاندې د بیرجن قلا په غاجریه پړاو کې په بشپړ ډول بیا رغول شوی او د استفادې وړ وګرځیده. موجودو شواهدو ته په پام سره هم ځکنه سړکونه د بهارستان ماڼۍ، د کلاه فرنګي ماڼۍ او قنات قصبه په شان د ښار مهمو برخو پورې تړل شوی دی. دغه کلا اوو برجونه درلودل چې شپږ ترې پاتې دي. د دغې ودانۍ مرامت په 1918 لمریز کال کې د بیرجن د ښاروالۍ په ساویا پیل شو.
دوستانو د شارونو زوړ جوړښت معمولا د هر خار لیدونکې سیمې دي، ځکه چې په لیدو سره یې د هغه له تاریخ او خوږ تیر وخت سره بلدیږو. د بیرجند ښار تاریخي جوړښت هم د دغه ښار یوه تورستي جاذبه بلل کیږي. د بیرجند ښار تاریخي جوړښت له موجودو لیدونکو ځایونو یوه د شوکتیه ښوونځی دی چې په تیر پروګرام کې ورسره بلد شو. د بیرجند د ټیلیګراف او پوسټ لومړنۍ اداره یوه هغه بل ځای دی چې له قاجار پړاوه په یادګار پاتې دی، او د جنوبي خراسان د کلتوري میراث د سازمان په هلو ځلو سره مرمت او بیا رغول شوي دي. بل تاریخي جوړښت په بیرجند ښار کې د اوبو زیات ډیپوګان دی چې دغه ډیپوګان د دغه سیمې د کویری والی په وجه جوړ شوي دي. په دوی کې تر ټولو مهم د علي رضا بیک د اوبو ډیپو دی چې د هیواد په ختیځ کې په ګوته پشمیر ډیپوګانو کې شامل دی چې مخزن خلاص دی او د ټورستانو د لیدو لپاره چمتو. د بیرجند دودیز بازار هم د دغه ښار یو بل لیدونکي ځای دی. دغه بازار له کابو درې سوه کلونو خپل پخوانی جوړښت ساتلی دی او اوس هم د دغه ښار د خلکو لپاره خاص اهمیت لري. دغه بازار یو زاړه کاروان سرا او د بازار اصلي برخه بیلابیلې حجرې لري چې پکې د بیلابیلو شیانو پیر پلور او زیات تجارتي دفترونه دي، او په همدې دلیل نن سبا د بیرجند یو لیدونکي ځای حسابېږي، ځکه چې هم له تاریخي نظره او هم د خلکو پیژندنې له نظره د دغه ښار په پیژندلو کې زیات اهمیت لري. د دغه بازار فضا ډیره جالبه او خاصه ده، ځکه چې په تیرو وختونو کې له افغانستان، هندوستان، پاکستان، ترکمنستان او نورو سره په ګاونډیتوب کې دغه ځای ته جالبه فضا ورکړې ده، او دغه حال و هوا نن سبا هم په دغه بازار کې احساسیږي. دغه بازار د وچې میوې، زعفرانونو، عناب، زرشک او لاسي صنایعو په شان د ډول ډول سوغاتو د اخیستلو لپاره مناسب ځای دی. د بیرجند له لاسي صنایعو چې ډیر پلویان لري، ټوکرو، لوخیو، ګلدانونو او نورو ته هم اشاره کولی شو چې ځایي مېرمنې او سړی د بیت ونو، خاصو ونو، لپانو او نورو جوړوي. همداراز په دغه ښار کې دودیزه کپړه جوړیږي چې د کپړې د خاصیت او جنس له نظره په ایران کې اوبدل شوي بهترینه کپړه بلل کیږي او ورته برک بافی وایي.
د بیرجند ځینو لیدونکو ځایونو د لیدو لپاره باید لږ له ښاره لرې او دغه ښار شاوخوا ته سفر وشي. د بیرجند یو بل ډیر ښکلی عمارت او باغ د معصومیه عمارت او باغ دی چې د بیرجند د لویدیځ په 15 کیلومترۍ کې جوړ دی. د عمارت مخې ته یو ستر حوض یا ډنډ هم موجود دی چې د ودانۍ ډیر ښکلی معماري او طراحي د طلا په اوبو کې منعکس کیږي او ډیر ښکلی منظره رامنځته کوي. د باغ همیشه استواره ونو هم د دغه باغ ښکلا زیاته کړې ده. دغه د معمارۍ هنر له پهلوي پړاو سره اړه لري. د مسجد جامع هندوالان بې شکه د جنوبي خراسان ولایت یوه ډیره پرتمینه تاریخي ودانۍ ده چې د ولسوالۍ په منځ کې ده او هر کال ډیر کسان ترې لیدنه کوي. د دغه جمعه د کتنې لپاره باید بیرجند ته نږدې په د ولسوالۍ په منځ کې د هندوالان کلي ته لاړ شو. په دغه جماعت کې ډېرې کتیبې موجودې دي چې موږ ته ښیي په 1230 لمریز کال کې یو ځل مرمت شوې ده. د دغه جماعت د دروازې ډېر ښکلی سر د هر لیدونکي پام جلبوي. جماعت له ور داخلېدو وروسته د ګنبد خانې صحت او شبستان هم ډیر خکولی دی.
قدرمن اوریدونکو، د کال جنگل د کانو د انزورونو ټولګه د بیرجن هغه بل تاریخي او ارزښمن اثر دی چې د هغه د لیدو لپاره باید 15 کیلومتره لار ووهو او د زمان آباد کلي ته نږدې د کال جنگل په نوم په دره کې د باقران غره په لړۍ کې هغه ووینو. دغه د کانو انزورونو کې 11 کتیبې او 2 انزورونه شامل دي چې همدا اوس یوازې 1 کتیبې پاتې دي. تصویرونه او کتیبې په تیت پرکه توګه په غونډیو کې حق شوې دي. ځینې کتیبې یوازې 1 سطر او ځینې هم 2 سطرونه لري. په دغه ټولګه کې 2 سنگي انزورونه چې یو پکې د یو سړی نیم بدن او بل له شیر سره د یو سړی جنگ خي. د مخ ویشتو او جامو سټایل ته په پام سره ویل شو چې د کال جنگل د کتیبو او انزورونو ټولګه اشکانی پاره او سره اړه لري. البته د بیرجن سنگ نگاره یوازې په کال جنگل پورې محدود نه ده او د بیرجن په کوچ کلی کې هم د لاخ مزار سنگ نگاره هم د جنوبی خراسان معتبر تاریخي اسنادو کې شامل ده. د لرغون پیژندو د شواهدو پر اساس د دغه سنگ نگاره تاریخي مخینه له اسلامي پړاو مخکې ته ګرځي او له تاریخ مخکې پړاو کې جړه لري. د لاخ مزار د انزورونو ټولګه 301 موردونو ته رسیږي چې پکې د انسان، حیوان، بوټیو، علامتونو، نښو نښانو، انزورونه او د پهلوي، اشکانی، ساسانی کتیبې او عربي او فارسی کتیبې شامل دي. په دغه سنگنگاره کې 22 انساني نقشونه موجود دي. همداراز پکې 30 حیواني انزورونه هم موجود دي.
خوږو دوستانو، بندره هم د بیرجن ولسوالۍ او جنوبی خراسان ولایت د ټوریزم یو په ځایونو کې بلل کیږي. د دغه بندر زوړوالی د زندیا پړاو وروستیو او خاجریا پړاو لومړنیو ته ورګرځي او لکه څنګه چې اوبه یې له بره درې او کوزي درې تیریږي په دغه نوم مشهور شوی دی. دغه بند چې د بیرجن ښار تاریخي او غرنی ستر بند یا ډیم حسابیږي، په 1294 کال کې د امیر شوکت الملک په حکم جوړ شوی دی. بندره د بیرجن خار تر ټولو ستر غرنی بند او ډیم او د ټوریزم ځانګړی ځای دی. دغه ډیم په کانو، خښتو، ساروج ملات او اهک سره جوړ شوی دی او د وخت په تیریدو سره یې ښه مقاومت ښودلی دی. د هغه تاج 1.5 میټره اوږد، له 3 تر 5 میټرو پلن او کابو 13 میټره لوړوالی لري. د بند د دیوال غټوالی 8 میټرو ته رسیږي. بندره په 1400 کال کې په 4,216 لمبر سره د کلتوري میراث ادارې لخوا د ایران د ملي آثارو په لیست کې ثبت شوی.
قدرمن اوریدونکو، د ایران سیل د دغه پروګرام وخت هم همدومره و. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سر لوړی ووسئ.
کلا
راشا
په نامه د پاک سبحان چې پر مونږ دی مهربان د ګلبڼ ښایسته ګلان لکه ستوري د اسمان د هر کله راشه د ګلبڼ ډیرو ښایسته ګلانو په خپل درانه حضور کې زمونږ د مینې او اخلاص ډک ګېډې ګېډې سلامونه ومنئ. دا د یو ځل بیا زه جمین بنګش له خپلې محترمې همکارې
فاطمې سره
تاسو خدمت ته حاضر شوي چې یو څو منټه در سره د زړه خوله وکړو. هیله ده چې روغ جوړ د خوشحالۍ په جامو پټ خپل پروګرام اوریدو ته به ناست وو.
په همدې هیلې سره زه هم خپلو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. انشاءالله تعالی چې د ګلبن ټول ګلان او زموږ اوریدونکي به روغ رمټ او سوکاله وي. د منان او حکیم خدای په درگاه کې خپل لاسونه پورته کوو او ستاسو او د ټولو انسانانو او په ځانګړي توګه ټولو مسلمانانو او افغانانو لپاره د نیک مرغۍ او خوشحالۍ دوها ام کوو.
د پالون کې هم ډیر زیات منندوی یو چې مونږ ته یو ځل بیا دا فرصت را په برخه کړ چې تاسو خدمت ته حاضر شو او تاسو ګرانو مینوالو سره مخاطب شو. په تاسو ویاړو په تاسو فخر کوو. ان شاء الله چې مونږ به په خپل دعاګانو کې یاد ساتي مونږ هم تل تاسو په خپل دعاګانو کې یاد ساتو. ان شاء الله چې دا کوم سخت شپې ورځې اوس زموږ په وطن کې دي دا به ان شاء الله تیر شي ځکه چې دنیا په امید قائم ده. ان شاء الله لا غواړو چې زموږ وطن او زموږ د ټوله سیمه او زموږ ټوله نړۍ ان شاء الله چې دا ناروغي او مصیبتونو دردونو ان شاء الله وژغوري. الله او یو ورځ به راځي په دې چې دا الله وعده ده او هغه قائم به راځي چې دنیا کې به د عدالت ان شاء الله همداسې خورې چې اوس پکې بې عدالتي خورا ده. اللهم صل علی محمد و آل محمد واجل فرجهم الشریف.
جمیل صاحب نن موږ په خپل دغه نننۍ پروګرام کې د ډیرو قدرمنو اوریدونکو او له خپلو دوستانو غږیز پیغامونه هم لرو چې پکې د زموږ ګران قدر ورور محمد اکبر سلطانی صاحب او زموږ پخوانی همکار زین الدین صاحب غږیز پیغامونه هم قدرمنو اوریدونکو ته خپریږي.
بالکل همداسې درنو پته می خو زوایم چې ولنډه دمه بو کو بیا خپل یارانو خدمت ته حاضر.
بالکل حتما زوبه. یو ځل بیا هرکلی کوو د خپلو قدرمنو اوریدونکو او په سر کې د دغه پروګرام د خپل قدرمن ورور عبدالوهاب غیرت صاحب یو شعر دی چې وایي په جمعه هم په هفته دی یادومه پیغمبره هر شپه دی یادومه زه غیرت په یادولو دی ویده شم د زړه سره همیشه دی
یادومه.
اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید.
سمرا مبارک ذکرنا او سمرا مبارک نومنا مخبل پروگرام آغاز ک ډیر ډیر مننه د محترم غیرت صاحب. امرمن فاطمی مونږ خو لکه مخکې پروګرامونو کې هم دا رویه و او دا مو ویلي وو چې یاره د لقمان حکیم صاحب خبرونه وپیلو خو نن چونکې پیغامونه له سره غټ دي نو نن به د لقمان حکیم صاحب هغه ویناوې بل پروګرام ته انشاءالله پرېږدو. او نن تاسو څه ښکلي نوم نه ابتدا وکړه د محمد آل محمد نوم نه چې له دې ښکلي نوم بیا په دې نړۍ باندې او په دې هستې باندې بیا نشتا. نو ډیر ډیر مننه کوو د غیرت صاحب یو ځل بیا. او اوس راګرځو خپل یاران لیکونو ته دا لیک زما په لاس کې د محترم او قدردان ګل احمد ستانګزی صاحب چې مرمن فاطمی د څو مودا لغون به درک شي وو. نو بیا چې موږ پیغام ورکو نو هغه ویل چې ان شاء الله تاسو سره به رابطه ټینګوم او بیا ورته یو ځلی په دې خوشبو کې تود هرکلی کوو او سملاسی زو د لیک ته وایي چې سلامونه او نیکې هیلې د هرکل راشه پروګرام کارکوونکو او اوریدونکو ته په خاصه توګه د بنګس صاحب دورانی صاحب او فاطمی صاحب ته سلامونه وایم. ګل احمد ستانګزی د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ څخه
موږ هم وعلیکم سلام وایو او په ځانګړې توګه د قدرمن ورور ته السلام علیکم.
او بیا وایي چې شعر دی کنه دغه شریک کړی دی وایي چې را نږدې شي نو ترخه شي خلک چې څومره لرې شي
خواګشی خلک
وای د چا حجره ته ملمانه ناراضي د چا پزړه کې ملمانه شي خلک وای د پښتنو دغه یو بدبختی دلته چې مړشینو درانه شي
خلک
وای د باز خلک په مړو نوی حساب د باز خلک په مړو نوی حساب دغه ژوندۍ وي خو اوده شي خلک وای ما ویلستا په دیدن نه مړیږي ما ویل ستا په دیدن نه مړیږي ویل یې په زهرو د ماړه شي خلک ښکارا رازا د چانه ما ویریګا ښکارا رازا د چانه ما ویریګا مړې په تندر د ماړه شي خلک وای تا پسې پشیشا خبرې کوي تا پسې پشیشا خبرې کوي جهان استا په مخ کې پړشي خلک چې را نګدې شي نو ترخشي خلک چې څومره لري شي خواګشي
خلک. ډیر ډیر مننه د خپل قدرمن ورور او ډیر محترم اوریدونکي ګل احمد ستانګزی صاحب چې دا څو وخت نو او اوس بیا الحمدلله والمنه را پیدا شوي واقعا چې خوشحال یو ان شاء الله تعالی چې موږ هم لخپلو لورینو نه محروم نه کیوي او همیشه داسې شش شیرونه موږ ته راستوي.
بالکل هم داسې د منور فاطمی کې نمبر شینو نمبر د اوس د غږیزو
پیغامونو ورده
او زه خوایم چې ولنډه دمو بوکو بیا به غږیزو پیغامونو
ترلاسه صحیح یو ځل بیا هر کلی کوو له تاسو قدرمنو اوریدونکو جمیل صاحب څنګه چې مو وعده کړې وه اوس هم زو غږیزو پیغامونو ته او په سر کې د خپل ګران قدر ورور شاعر او لیکوال محترم سلطانی صاحب غږیز پیغام اورو چې زموږ قدرمنو اوریدونکو ته څه ویلې دي.
داسې یو سړی مې په سوچونو کې راغلی دی ذکر د خدای په کتابونو کې راغلی دی. سترګې مې د وژې چې هغه نازک رنځور نه وي ویښه باندې نه راځي خوبونو کې راغلی دی. شعر او زما هم د باګرام په تر کوشه لګي رنگ می در رحمان چی پا شیرونو که راغلی دی وای کم دسرو مرغه چی دغو خلقو یادولو با حقا مرغه ما تا پلاسونو که راغلی دی بیا ما شام تر کور پوری تشلاسون راغلما بس تا خاورو گردو می جیبونو که را خلی دی زبکی تت شکارم کالیمی چی شلیده لی دی دا تصویر زموش دا کلی غرونو که را خلی دی طول لار از غنه و پا یونو یا مزل که و ستاکو چی تر تاب عذابونو که را خلی دی.
ډیره ډیره مننه کوو د قدردان محترم سلطانی صاحب د دومره ښه شعر انشاءالله چې لکه څنګه چې تاسو ذکر کړئ دا موږ همکار دی انشاءالله موږ سره به خپل پروګرام کې شریک وي انشاءالله چې د دېونه پروګرام بیا هم خوښ شي
انشاءالله تعالی انشاءالله تعالی.
ښه نو مرون فاطمی دا زموږ زوړ همکار محترم وحدت صاحب د یو قدردان رور دا شعر موږ سره شریک کړی چې دا په غږ دی خو نه د دې ورور نوم دی ذکر کړی دی او نه د شاعر نوم. نو بخنه واړو او د وحدت صاحب ډیر ډیر مننه کو راضا چې وورو د خپل ګران محترم وحدت صاحب را لګره دغه پیغام.
د خدای لپاره کار د دلته مفت عسکر دا سمست ملنګی دا سمست ملنګی دا هر جیب سلګونی ولای چې وینا مخالدا سمست ملنګی دا سمست ملنګی دا لوچو حکومت کړو نه پیسې شته نه تنخوا ناچار یو الله ناچار یو الله یا و بوجی اوړ اخستای نشو غریب دا سمست ملنګی دا سمست ملنګی دا واړه مجاهدین شول در په در خاک بسرا زمون خواګه دلبرا زمون خواګه دلبرا مشرانو حال مو اخلی څه مو حال څه زندگی دا سمست ملنګی دا سمست ملنګی دا پوهیګم نه پدې چې دا غڅنګ سیاست دا پدې کې څه حکمت دا پدې کې څه حکمت دا تنخای حواله شو چا چې کړي غلامی دا سمست ملنګی دا سمست ملنګی دا نور دې تر سیندلیو چې وشکو جیبونه نور تنگ دې زمونږ زړونه نور تنگ دې زمونږ زړونه نصیب کې مولی کلی دا سی خوار زندگی دا سمست ملنګی دا سمست ملنګی دا شرمیګم چاته حال وایلی نشم د نیستۍ د خپلې غریبۍ د خپلې غریبۍ نه چاته لاس نیوای شم وایي اوس د بادشاهی دا سمست ملنګی دا سمست ملنګی دا پنن او په سبا مغولوی ټول انتظار یو والله چې خوارو زار یو والله چې خوارو زار یو نیولی اطاعت یو کنیز دمو بدماشی دا سمست ملنګی دا سمست ملنګی دا لدرد او ناچارای ندرت لیکم شعرنا تری ډکړی ټول گروپونا تری ډکړی ټول گروپونا ما کړی نند هر غریب طالب ترجمانی دا سمست ملنګی دا سمست ملنګی دا د خدای لپاره کار د دلته مفت عسکر دا سمست ملنګی دا سمست ملنګی دا هر جیب سلګونی ولای چې وینا مخالدا سمست ملنګی دا سمست ملنګی دا
ډیر مننه کوو د محترم زین الدین وحدت صاحب چې موږ ته غږیز پیغام او د دغه شعر چې د چاو چا معلوم نه دی خو موږ ته راستولې دی. ډیره مننه. هیله ده چې همیشه دغه کارونه وکړي او شعرونه وایي خپل شعرونه د نورو شعرونه او هر څه چې د زړه غواړي. موږ هم خوشحاله کیږو چې د دوی غږ اور
بالکل امدا سیدا مرمن فاطمی زہوستا سلاس کے گورما
او دا محترم اورور محمد رحیم صاحب یو شیر دی جمیل صاحب
سوئی
محترم اورور محمد رحیم دا شیر را لجلی چی وای وای دا لفظونو عجیب غوند دنیا دا دا هر ٹھیک یو مانا جدا جدا دا
بے شک
څه لفظونه دی په نور باچای کړی څلف زونه دی په نور او بچای کړی څلف زونه د دی نور او غلامی کړی څلف زونه د انسان کې وی ساتنه څلف زونه داسې خو کړی لکه غنه د لفظونو په مانو چې يم پوښوي لاس او پښې لري په دې يم رسیدلې څلف زونه خو لري تیر غاښونه لګوي په بل سړی باندې
چکونه
څلف زونه گریوانونه پښلې دوکړي څلف زونه له وطن خلق پتلو کړی د لهجه وسلک لفظ ته پلاس ورشي باروبار د دز پشان لزړه به هرشي ډیر کورونه دی لفظونو برباد کړي ډیر کورونه بیا هم دی آباد کړي لنډه دا چې د هر ټکی خپل زور دی زینی ټکی یخ شربت او زینی اور دی ته څنګه چلوي خوخه استاد خپل ژبا هم اعلی ده هم بلا ده دا شیر خو ډیر ووج دی جمیل صاحب تاسو خو خوی خو زموږ پروګرام هم پای ته رسیدلی
وخت نشته بالکل مننه فاطمی بخنه غواړو ګران محترم محمد رحیم صاحب ډیر ډیر مننه کوم د خپل ټولو یارانو مننه کوم ان شاء الله چې بیا به هم موږ سره په خپل پروګرام کې شریکېږي نو که خو خوی له پندل ته بل خپل یارانو اجازه وغواړو
دا خدای په امان
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمن اوریدونکو په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی parstoday.com/ps زموږ د ویب سټ اډرس او pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته هم یاد ساتئ نو تر سبانه خبرونه پورې ستاسو له حضور اجازه غواړو د الله پامان Thank you.